مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسیګر 15 بجې شوې دي. نن د نه ورځ او د 2018 کال د جنوري 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر ریپورټونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کورم ایجنسی کې د قومي مشرانو جرګې پریکړه کړې چې هیڅ وسلوال ته به په خپل سیمه کې ځای ورنه کړي. په بلوچستان صوبه کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته شوو پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. او د امریکا له وتلو وروسته د چانس سپیسیفیک غړو هیوادونو د تړون خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وزیر پرون ته تراګری د مخنیوي قومي ادارې نکټا ته امر کړی چې د هوغ امنیتي کمزوري پلټنه دی وکړي چې ولې د امنیتي ګواښونو د خبرداري باوجود په پاړچنار کې به میچاو د نوسو. چودري نثار علي خان د سرګندونې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره د ټلیفون خبرو پر مهال وکړي. بل خاطر از د کورم په صدر شهر کې د شپږ قومونو د ګڼ مشرانو جرګه وسو د دې پیښې خندنه وکړه. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چاته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ورنکړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د تیر شنبه په ورځ د پاړچنار په سبزی منډۍ کې به می چاودنې 25 کسان وژلي او له 500 زیات یې ژوبل کړي وو. بل پلو چارواکي وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات پر مهال تیر ورځ 22 مشکو کسان نیول شوي چې له ولکې څخه وسلې او مردکۍ هم ترلاسه شوي دي. د پاکستان پولیسان صبح کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته شوو پیښو کې درې کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. تېر ورځ د کلا عبدالله ضلع په چمن ښار کې یو موټر د رود خړو اوبو یووړ چې یو ځوان تاجر حاجي محمد قاهر کاکوزي پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي او د هغه دوه ملګري ژوبل شول. دغه ډول د کلا ضلع په خاردان سیمه کې د دیوال نړېدو په پیښ کې عبدالباسط نومي تن ووژل شو او دوه نور کسان ژوبل شول. بلخوا د کټ په خروټ آباد کې د خونې یا کمرې نړېدو له امله یوه ښځه مړه شوه او د دوو ماشومان په ګډون څلور کسان ژوبل شول. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یکشنبې یا اتوار راهیسې باران او واورو اورېدل پیل شوي چې د هوا پیژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي د ولس د ستونزو د حل په موخه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډیر ژر احتجاجي تحریک پیلوي. د یادې ټولنې مشر سید عالم مسعود تېر ورځ په پېښور کې مشال لاډیو ته وویل پرویز خټک د پښتونخوا صوبې د ګټې لپاره په کار کول کې پاتې راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی دی.
دوی یو ځل سنجیدنه د اغستې دوی یو ځل خپل کارکنان په دې نه دي راوچت کړي. دوی یو ځل سم په کاریډور باندې ځان نه ده کړی. یعنی دومره اهمیت ورکوي. د مې میاشت کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې په پارلیمنټ کې دننه چې څونه ډلې دي نمونه چې هر څومره دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي. نو موږ د کاریډور په حواله سره د پارلیمنټ نه بهر پارټیانو چې کمې راسره وې هغه سره پاتې شوې او دوی راسره پاتې نه شول.
خو بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې وروستیو کې د چین له دورې وروسته څو واري ویلي چې د چین له پانګوالو او حکومت سره د پښتنو د ګټې وړ پروژو په اړه خبرې کړې او لوی پروژې ترلاسه کړې دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی او د درغلي ضد صوبایي ادارې پارلماني غړی ډاکټر حیدر وای د خیبر پښتونخوا درغلي ضد ادارې په هڅو په تیر یو کال کې یو ارب اویا کروڑ روپۍ له سیاستوالو اخیستل شوي او د صوبایي حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. ډاکټر حیدر دغه څرګندونې پرون په سواد پوهنتون کې دغه سیمینار پر مهال وکړې چې د درغلي یا کرپشن ختمولو په اړه د زده کوونکو د پوهې په مقصد جوړ شوی و. نوموړي زیاته کړه په پښتونخوا صوبه کې تراګري ځکه نه ختمیږي چې د درغلي مخنیوی نه دی شوی.
چې کومه دنیا کې کرپشن دی الته په دهشتګردي زدا ویم چې کرپشن او انتها پسندی یا دهشتګردي یا بدامنی دا لازم وملزم دي. کومه دنیا کې چې کرپشن نشته الته امن دی، الته سکون دی، الته په خلکو کې بےچینی نشته.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې تیر کال له واکمن او اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لرونکي ځینې سیاسي شخصیتونه د درغلي په تور نیول شوي وو. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې که د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د احمد ایشچی په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نه سي نو له قانون سره سم به پر وړاندې تصمیم ونیول سي. دوی څارنوالي ویان جمشید رسول مشال رادیو ته وویل چې د احمد ایشچی د اداو د څېړنې په تور یې د نهو کسانو د نیولو امر کړی. د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې وه چې عبدالرشید دوستم او کسانو یې په جنسي توګه ځورولی. کتم دوستم په دې اړه څه نه دی ویلي خو د هغه د دفتر ویان بشیر احمد تهینچ دا ایداوی رد کړی وي. افغانستان او ازبکستان په خپل کې د دوړخیز همکاري 15 بیلابل تړون لاسلیک کړل. دا تړونونه نن د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنی چار وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. د ازبکستان د بهرنی چار وزیر د ازبکستاني پلاوی په ملتیا کابل ته ورغلی او له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. شغلی کاملوف وایي حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک یا آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. استرالیا او د تجارتي تړون نورو غړو ویلي کې داسې چې له دې تړون سره د چین له ځای کېدو سره هغه تشه ډکه سي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پیسیفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا د امریکا د سوداګرو او کارګرو په ګټه نه دی. د استرالیا وزیر اعظم مالکوم ټرنبل نن خبریالانو ته وویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل یوه ستره ننګونه ده او خو له دې تړونه به پشان سي. ترانس پیسیفیک د 15 کلونو له مذاکراتو وروسته د اوباما انتظامی او آرام سمندر د سیمې د 12 هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک سو، خو تر اوسه د کانګرس له لوري نه و تایید شوی. او د قرغیزستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټ ازبک دی د ټول عمر د بند سزا د حکم تایید کړ. د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژند چې په 2012 کال کې د ازبکانو او قرغیزستانو ترمنځ قومي شخړه رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلی و. شپږ شپېته کلن اسکروف د قاضي له حکم وروسته وویل چې دی بېګنا دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د عدالت د پرېکړې پر ضد سپریم کورټ ته مخه کړي. دا وتر دې مهاله د مشال اډیو خبرونو اساس سپام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاؤنډ 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.15 روپۍ یو سعودي ریال 28.40 روپۍ او 28.55 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په پاړه چینار کې د تیر خالی د ورځې په بمی چاودنه کې د وجل شو شمیره 25 ته رسیدلې ده. بلخوا د سیمې مشران وایي د پاکستان د پوز مشر با پر روان ورځو کې د کابل دوره کوي. بلخوا د افغان پارلمان غړي وایي
ورڅو چې دوی هغه پالیسی چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده، دغه پالیسی چې کړی نه نو دا چې راځي دا چې هیڅ ګټه نه لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د سی پیک په اړه یې خپل تحفظات له چارواکو سره شریک کړي. بلخوا د کاریډور فرنٹ مشر وایي
د مې میاشت کې موږ د نتیجې ته رسیدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي، نو د پارلیمنت نه بهر پارټیانې چې کمې راسره وې اره سره پاتې شوې او دوی راسره پاتې نه شول.
د مشال تر څنګ سي تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني خبرو کې په پاړه چینار کې په شوې بمی چاودنې د افسوس سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټ هاتې د سیمې د امنیت په اړه خبرداري هم ورکړې بو، خو نو بیا اولی په سیمه کې امنیتي ګامونه نه وو پورته کړل شوي. د تیر خالي ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 25 ته رسېده لیدا. د پاړه چینار بمی چاودنی پرا سلورو وسوارو ډلو منلی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي لیکي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني تماس نیولې وو او ورسره پاړه چینار چاودنه کې په شوي زیان د غم سرګندونه وکړه. خبري ايجنسي لیکي چې داخله وزیر وینا وا چې د نیکټا مشر ته سپارښتنه کړي چې د دې خبرې پلټنې دی وکړي چې د داخله وزارت لخوا په 25 نومبر او 14 دسمبر دوه امنیتي خبرداري جاري کړي شوی وي، نو د هغې وروسته ولې دا پیښه رامخته شوا؟ چودری نثار علی خان زیاته کړه چې استخباراتي اطلاع سره هم کدا ډول پیښې را مخه تکیږي، نو تجزیه دی وکړی شي چې دا امنیتی لاپرواهی خو نه ده او کوي هم نو ذمہواری څوک دی. مشال ریډیو چکلا د کورمی ایجنسی انتظامیه پر وړاندې دا پوښتنه کې خو ده چې امنیتی خبرداري تر لاسه کول وروسته یې څه حفاظتي ګامونه پورته کړی وو، نو پولیټیکل انتظامیه پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو د کورمی ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي ساجد حسین توري وایي چې حکومت لا پکار دی چې پولیټیکل انتظامیه پر ځای د استخباراتي ادارو د لارې پلټنې وکړي.
سکیورټي د پولیټیکل انتظامیه ده او سره ایف سی ذمہداری ده او د محکمې د دوه د مکی وشول دي چې اگر خپل لږ کی کامیاب شي، نو افسوس خبره ده چې د هغه لوکل چوکیدارون جیل ته وچي یا کوم غریب سړی مطلب الته کی روان وي خړ پړ وي مزدورانه راغلي آ جیل ته وچي، نو دا بالکل دی باندې تحفظات دي. پکار ده چې د پولیټیکل انتظامیه په تر باندې د انکوایري نه وشي، پکار ده انټیلیجنس ادارې د صحیح انکوایري وکړي چې
په دفاعي چارو نظر لرونکي عصمت وزیر وایي
دماکی جی کم ځای دی، ا داس یو ځای دی چې یو پبلک ځای دی، نو کې دی شي هدف یو بل ځای وو د دې ترټ په وجه باندې هغه اصلي هدف ته دونه رسیدلی او په دې تدزی منډې کې کړه بهرحال ا هم یو نقصان دی او جی کم هم د دې قوتو نه هغه یو فیر فیکٹر پیدا کوي د دې سره تړلې چې کم اسپیکټ ته آتا بارډر مینجمنت دی. بارډر د موږ سیل نه دی زراو خلک زی راځي د موږ چې کم انټیلیجنس کمیونټی دا دی او خپل سورسز دی، نو سورسز ورته وایي چې دا څه قسم ټریټ دی او سپیسیفیکلی هغه د ټریټ نشاندهی ډیره ګران شي.
د ذکر دا چې د کورمی ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې د تیر خالی په سحر ادګاس سره نږدې په سبزی منډی کې چاودنه شوی و چې پکې 25 عام وګړي مړه او 500 زیات نور جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د کورمی په پاړه چینار کې د تیر خالی ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. د دغه چاودنې وروسته 13 کلن مقبول حسین او ورور یې چې په چاودنه کې ټپي شوی وو د پاړه چینار له لوی روغتونه د پېښور پوځي روغتون ته ولېږل شول، خو د درملنې په وخت مړ شو. د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیگم مشال ریډیو ته وایي چې دا وخت پېښور او د پاړه چینار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطر بهر دي چې پکې ډیر فارغ کړل شوی هم دي. په دې اړه تفصیل د طارق او رکسینا.
د کورمې د پاچنار په بامی چودنه کې زخمی شوی یو بل ځوان چې نوم یې مقبول حسین دی په هسپتال کې ساور کړه. د جنوري پر 28 نیټه تر 14 وروسته 13 کلن مقبول حسین او ورور یې چې هغه هم په چودنه کې زخمی شوی وو له هډ کوارټر هسپتال پاچنار نه پېښور ته منتقل کړی شوی وو. پوځي هسپتال په CMH کې د علاج پر مهال مړ شو. د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیگم مشال ریډیو ته وایي پېښور او د پاچنار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطره بهر دي چې پکې ډېر یې له هسپتالونو فارغ کړل او زیاتوي چې زیرو زخمیانو چې پکې د مقبول حسین رور هم شامل دی روغتیایی وضعیتونه ده او د هغوی علاج لا هم روان دی.
کوم مور کې چې نن د توښو کو نه د مقبول حسین د دې چې کوم رور ته بل هم شدید زخمی و هغه کنډیشن پرون چې منی سب ګرځیدل نو هغه هیڅ کني ډاکټرانو چې دم کریټیکل ده.
په پاړه چینار کې د هفته په سهار ادګا سره نږدې د سبزی په منډای کې بامی 14 شوی و چې پکې عام وګړو ته مرګ شو بلاوړېدل ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د 14 یو بل زخمی لسا ورکولو سره د مړو شمیره 25 ته ورسیده. بلخوا په ساده خار کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د سیمې یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وای جرګې د پاړه چینار پیخه په سختو ټکو وغندله او دای د امن خرابولو یو سازش وبللو.
هغه کې حکومت کا سون مړ شي بي دي، حکومت زخمیون شي بي دي، هغه سره مو دي غم کې برابر شریک یو.
ملک سید عباس مشال لډیو ته وای ځنی انصر د غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي، خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
اوس یې کټه دا په کور دي ته مو حکومت اهل سنت او اهل تشی یکته د خوري تحفظ وکړو
زای مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزے مشال لډیو تا وای سوک چکرکه خرابی او ترهګری کوي دا غوی خلاف یو زکه چې د بیګنا خلکو وجنه زموږ مذهب اجازت نه ور کوي
باجور غله ناغه ته مو ډاډ ور کو څو ان شاء الله دا کرم ایجنسی کې امن ډیر په مشکلې باندې راغله دی یو خلکو ته مو ځای نه ور کوي دا خلک ته په دې علاقے کې د خپلو
جنرل قمر جاوید باجوہ د پیښور په پوځي روختون کې د جبلو د حال پوښتنه ورسته په سخت سکوټه کې د کورمه دوره کړې وه او هلته محسوسو مشرانو سره ملاقاتونه کړې وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
اور دونکو په بلوچستان صوبه کې د بارانونو لوجې د دیوالونو د نړیدو په پیښو کې د یوې خزي په ګډون درې کسان مړ شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي. د موسمیاتو د ادارې په وینا چې باران او د واورو لړۍ به سبا هم دوام ولري. بلې خوا ته حکومت اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار هم اپیل کړی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
تیر ورځ د ایران لخوا د بلوچستان د لارې و پاکستان ته د بارانی وریځو یوه بله لړۍ داخله شوې ده چې له امله یې تیر ماښام په کوټه پښین کل عبدالله کله سیف الله ژوب لورلای مستونګ نوش تلبندین او منګوچر کې باران پیل شوی دی. د باران لړۍ به نن هم روانه وي. د باران د ورېدو له امله د صوبې په زیاترو برخو کې رودونه او شلې رابیدلې دي. په نتیجه کې تیر ماښام د افغانستان او پولې ته څیرمه په چمن کې یو موټر خړو اوبه وړی و چې له امله یو تجار عجي محمد خایر کاکوزی خپل ژوند د لاسه ورکړی او د دوه نور ملګري ټپیان شوي دي. دغه ډول د کرات په خاردان سیمه کې تېره شپه د یو دیوال د چپه کېدو په نتیجه کې یو کس عبدالباسط وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. دلته په کوټه کې وخروټ آباد ته نږدې پاتسګزی سړک په یو کور کې د خونې د نړېدو له امله یوه مېرمن وژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه اجی او درېمان و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
علیم دی سپی صاحب هغه رور لمبر ته ما تلفون وکړ. سپی ما ورته وویل اجی صاحب ته چیرې یو ګاډی مې په کار دی زر دلته زما ډېر زخمیان پروت دی دا یو کومک وکړه. هغه سات کې دا ورسېدې ځان ورسوي دا تقریبا لس بجې پورې مشتره دا لګیاو دا اوبه چې دی دلته جمع سوی بیا دننه ولال هغه دیوال بیا دننه خواته کلتی سوی بیا چې دننه زنان ناس او هغه سر باندې لس
په دې ترڅ کې د سیمې د یو مشر اجی عبدالخالق وینا و
کټول راغله د نه پېژرم څوک دی پولیس هم راغله دی بلم راغله دی کومک والام راغله دی څو نفران هم راغله یو قیامت وند نفران سلام دیرو باران هم هغه دان نه لولې دی قیامت وند هغه مرد ټول کړي والان هم راغله دی مرسته
خود کلی شیخ ماندا کونسلر کبیر آغا بیا وای چې د پسیمه کې تیر شپه باران و ډیر کورو ته ځان اړولې دي.
نو علاقہ نن تاسو خیرو مدرسه حاله تو به ډیر راغلی کورو ته د نن ملان د مخصوص انګه د شپه وخت کن تور و زه وسم په دې شي دفتر کې ناشم. د علاقې خپل چې نو څه کورې کو دیوالم نه نو بس دې ته مان وای دا څه کړ ماشین او هغه به هم سرکار دفتران نه وربې ایو کې وای بل کې و ظاهر هم نه راوس و دې شي دفتر نه نه زه درې ماشین ولای څه کړ ماشین اوس بیا باران کې داخل په تکلیفي په څه دغه اخر کورول او بکري دې دشتي او شان ګد
بل خواد د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي د ناوړه حالت د مخنیوي وې ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه د پاغزمونو سیمو کې د خلکو د مرستو لپاره ټول انتظامات چمتو کړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دغه صوبه کې د نږدې لسو اربو ډالرو د منصوبو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی هاوس تر مخه په دغه منصوبو کې دوه هاوسینګ پروجیکټونه، د تیلو د صفا کولو کارخانې، د سیمنټو جوړولو پلانټونه او د بجلی دوه منصوبې شامل دي. د هاوسینګ لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد وایي چې دا ټولې منصوبې به د درو کالو په موده کې پوره کوي. له پېښور د زلان یوسف زینا تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په منظور شوو منصوبو کې د اوسیدنې لپاره په دوو خارګوټو جوړولو به نږدې و اربا امریکایي ډالر لګښت راځي. د هاوسینګ لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې د اف ډبلیو او سره به ډیر زر د اوسیدنې د خارګوټو منصوبې لاسلیک کړي او کار به پی پیل شي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه په منظور شو منصوبو کې په چترال کې د 2 اربا امریکایي ډالرو په لګښت د بجلی درې منصوبې، په کرک کې د 625 میلیون ډالرو په لګښت آئل ریفائنری، او په هریپور کې د 225 میلیون امریکایي ډالرو د سیمټو پلانټونه شامل دي. ډاکټر امجد وایي چې د دې منصوبو پوره کېدو سره به په بیروزګارۍ کې کمی راشي.
بلکہ ہائی ڈل پروجیکٹ سے دیکھو دو سال لے زمون دا خاص کر ہاؤسنگ سکیم نے شری پدی کہ خوب ان شاء اللہ اس جو میں یو لاکھ پورے خلق تا نوکری یا روز کی مطلب خپل بزنس کو لے شی کنا دا ہو ډیر غټ سکیم نے دی.
د وزیر اعلی هاوس تر مخه پزن نورو منصوبو باندې د چینایي سرمایه کرانو سره هم خبرې اترې روانې دي، او د چین د نورو سرمایه کرانو د جذب کول لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 15 او 16 د چین په بیجنګ ښار کې د روډ شو کولو اعلان کړی دی، او وزیر اعلی ټولو اړوندو ادارو ته د بیجنګ روډ شو لپاره د خصوصي تیاریانو هدایات جاری کړي دي. زلانی سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان سفر کوي. د پاکستان او افغانستان سیرونکي وایي باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت او ناباورۍ د ختمولو لپاره عملی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په روانو ورځو کې د کابل سفر کوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان حکومت جنرال باجوا ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د پوځ د مشر د دورې خاص خبره د افغان چارواکو سره په پوله د امن پر ځای کولو او په هغو لارو چارو لټولو خبرې کول دی چې دواړه ملکونه په یو بل د الزامونو لګولو سلسله بند کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وای تر څو چې پاکستان په خپل افغان پالیسۍ کې بدلون نوي راوستي، تر هغه د پوځي او حکومتي مشرانو دغه هیواد ته سفر سره ګټه نشي ورکولې.
پاکستان د فوج مشر چې افغانستان ته راځي، مونږ د افغاني کلتور لمخې او ډیپلوماټیک روابط لمخې غیته هر کلای وای، لیکن هیڅ نو تما او توقع لرو چې د راتګ او یا د موږ ورتګ به کومه نتیجه ورکړي، تر څو چې دوی هغه پالیسی چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده دغه 30 کالونه د افغانستان د عزت پالیسی ورسره دا جوړه کړې، تر څو چې دوی په دې باندې قناعت نه کړي چې دغه پالیسی چینج کړي نه، نو دغه څه راشه درشه هیڅ ګټه نه.
افغانستان وایي پاکستان هغه ترهګرو ډلو ته پناوی ورکوي چې په دغه هیواد کې ترهګري او بدامنی خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکری وایي د بدامنی پیښې دوانو غاړو ته کیږي او باید دوانه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت په اړه خبري وکړي.
پاکستان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں،
تو پاکستان کے ہم حملے کی گی اور افغانستان کے ہم داسے پیخی کی گی. افغانستان وائی تر اگر لہ پاکستان حملے کبھی اور پاکستان بیا وائی تر اگر لہ افغانستان ابردو نہ کبھی، بلکہ حملے دغا تندروا تر اگر ڈلے کبھی. د دوی د حملو ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. غنی د دوی د جګړو نه به تر هغه ګټه پورته کوي.
په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله استانګزی بیا وایي باید د پاکستان په وز مشر په دې مقصد د کابل سفر وکړي چې د افغانستان باور تر لاسه کړي.
کچو په واقعي ډول د عظیم د پلان سره افغانستان تر شي د ستراتیژي سره د افغانستان تر شي او په دې کې د بل په لکه
پاکستان مطبوعات لکی جنرال قمر باجوا با پودا سے وقت کے دا افغانستان سفر کبھی چپ امریکہ کے ہم انو ولس مشر او نو انتظامیہ راغلی دا او دا شان د پوز د مشر راتون کے سفر د دوانو ہیوادونو ترمنس د امنیتی مسلو د حل پ خبرو او پ یو بل د باور پیدا کول لپارا ډیر اہمیت لري.
د مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان په مختلف سیمو کې بیا خاص کر په اسلام آباد کې انتظامی ویلي چې په تعلیمي ادارو کې د نشئی توکو پر ضد په مهم کې نه ککړ کسان نیولې دي. دا کسان د قادی اعظم پوهنتون او د میر آبادی نه نیول شوي دي. په دې وروستیو کې د داخله چارو وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم هم اپیل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په سکولونو کې ورته د نشه یي توکو د استعمال په اړه رپورټونه ترلاسه شوي وو او همدې له وجې دوی دا مهم د تیرو دوه اونو راسې جاري ساتلی دی. د نوموړي په وینا را روانو څو ورځو کې به دې لړکې د سکولونو انتظامیو سره هم خبرې کیږي او د غیر سرکاري ادارو په مرسته به زده کوونکو لپاره د یو آگاهي مهم هم شروع کوي.
د نشه یي توکو د رسولو ذرایع مختلفې دي. په دې زمون کار روان دی او دا ذمہواري منګ د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ANF د استخباراتو د څانګې لګولې ده چې دا منشیات څوک دي زده کوونکو پورې رسوي. نو هغوی به منګ نیسو. منګ لپاره د منشیاتو خرڅونکي زیات مهم دي او دې پر ضد زمونږ کار هم روان دی. د دې پر ضد نه صرف ANF بلکې سپیشل برانچ هم کار کوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامی مشر مشتاق احمد په وینا چې د زده کوونکي پاوډر او چرس او شرابو او د کوکې نشې کوي. په دې ورسو کې د سکولونو حوالی په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیاسی د یو سروې د لارې ویلي وو چې د اسلام آباد پرایویټ سکولونو کې ماشومان په مختلفو منشیاتو اخته دي. غیر سرکاري ادارې سیاسي په وینا چې پرایویټ سکولونو کې د نشه یي توکو د استعمالولو شرح 3% او په سرکاري سکولونو کې دا شرح 2% ده. مشالې ډیو سر په خبرو کې د سیاسي مشر ډاکټر ماریا سلطان اویل چې د منشیاتو استعمال اوس کم عمر ماشومانو کې زیات کتل شوی دی.
په دې سروې کې موږ ته مختلف سیزونه ښکاره شوي. یو دا چې یو منظمه ډله دا کار کوي او چېرته کې دا هم ښکاره شوي چې په دې کې انتظامیہ هم ککړه ده. داسې نور هم وجوهات چې دا تعلیمي ادارې د نشه یي توکو د خرڅولو مرکزونه جوړیږي. د نشه یي توکو استعمالول عمرونه چې مخکې وو نو هغه به 15 تر 30 کال عمر کې وو. اوس دا پر ورو کم عمر ته را روان دي.
ډاکټر ماریا سلطان په وینا چې د نشه یي توکو د استعمال د سروې د سینټ داخله امور کمیټې ته هم وړاندې کړې وه او حکومتي چارواکو د لړ کې اقدامات وچتول هم شروع کړي دي. د نوم نه خودلو په شرط یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې په عام توګه زده کوونکي د خوند لپاره د چرسو نشه کوي. دا هم وویل چې نن سبا زده کوونکو د ویښ پاتې کېدو لپاره د آیس نشه هم شروع کړي. د فکر د پتیر 11 جنوري جاري شوي د داخله وزارت یوې خبر پاڼه کې ویلی شوي وو چې داخله وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم پیل شوی او د اسلامباد ضلع انتظامیه ته هدایت شوی چې خپل مهم کې د تیزوالی راولي. داخله وزارت په بیان کې دا هم راغلی وو چې د منشیاتو پر ضد د مهم آغاز قادی اعظم پوهنتون نه شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 15 1930 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ماخام نیستی 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی ناورو.
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی په صدا شهر کې تیر ورځ د شپږو قومونو د ګڼو مشرانو جرګه وسوه او د پاړه چنار بمې چاودنې وغندله. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چا ته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ور نه کړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته شوو پیښو کې درې کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یکشنبې راهیسې باران او واوره اورېدل پیل شوي چې د هوا پیژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډیر ژر احتجاجي تحریک پیلوي، ځکه د دوی په خبره نوموړي د پښتونخوا صوبې د ګټو لپاره په کار کول کې پاتې راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوړخیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. وروسته د دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک څخه ووته، غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. استرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړو ویلي کېداسي چې د دې تړون سره د چین له ځای کېدو سره هغه تشه ډکه سي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. او د کرغستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال اعظم جان اسکروف چې په خټ ازبک دی د ټول عمر سزا حکم تایید کړ. د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژاند چې په 2012 کال کې د ازبکانو او کرغستانو ترمنځ کومیش خړه رامسته کړي او د پولیسو یو افسر یې وژل. شپږشپېته کلن اسکروف د قاضي له حکم ورسول چې د بې ګناه دی او د دې پریکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه ازمینا اوریده. او سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري په ملک کې د ترهګرې په پیښو باندې لیکلي او وایي که څه هم د ضربي عذب اپریشن له وجې د قبایلي سیمو نه وسلوال وتلي دي، بیا دغه وسلوال اکثره وخت په خاریو سیمو کې حمله کوي او بل دا چې اوس هم په قبایلي سیمو کې د دوی اثر موجود دی. هم په دې وجه په پاړه چینار کې چاودنه وکړې شو. د اداري په وینا که حکومت له دې ملک ترهګري ختمول غواړي نو باید چې د دوی سهولتکاران را پیدا کړي، ځکه چې وسلوال د خپل سہولتکارانو په مدد دا کاروایانی کوي. نو د دې عمل د مخنیوي لپاره به د سکیورټي او ایجنسو ترمنځ د رابطې نظام غوره جوړول وي او دې لړکی په مقامی کچ د بلدیاتي نمائندګانو نه هم مرسته ترلاسه کیدی شي. ادارې اخري کې لیکي د دې سره سره باید چې حکومت د فرقواریت د نارو ختمولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اج ورځ پڼ خپل ادارېي کلی کې عوامي نېشنل پارټي د پوزي عدالتونو په معاملې باندې د ټولګوندیز غونډې را بللو غوښتنه کړې. د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې لرې کولو لپاره د ټولګوندیز غونډې را بللو اراده څرګنده شوې. او دا شن وزیر اعظم نواز شریف هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لړکې اتحادي ګوندونو په اعتماد کې دا غستو هدایت جاری کړي. اداریه وایي دا د خپل منځي یووالي او سلام مشورې یو ښه روایت دی چې یقینا نتیجې به یې ډېر ګټورې راوخیږي. او په جمهوري ټولنه کې داسې کېږي هم چې ټولې شخړې په سلام مشوره سره هوارې شي. اداریه آخري کې لیکي اوس حالات دا غوښتنه کوي چې پاکستان کې د سی پیک معامله ده او که د فاټا اصلاحاتو باید چې په دې نور لزنډه کار وانغستل شي او چې کومه هم فیصله وکړی شي پکار ده چې حکومت د هغې د عملي کولو لپاره اقدامات وکړي چې پاکستان له دې بحرانه را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د کورمې په پاړه چینار کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې او وایي چې سربیره پر دې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیات شوي، اوسیدونکي لا هم د وسلوالو له بریدونو په امان نه دي. بلخوا اسوسییټډ پریس په خپله یوه لیکنه کې د امریکا په یو پوهنتون کې د نړۍ په چاپیریال د پخوانیو وختونو د طبیعي ناورینونو د اغیزو معلومولو په هدف د شوی یوې سړنې مهم ټکی راخستی. تفصیل د هارون بچانا.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د شنبې پر ورځ د کورمې په مرکز پاړه چینار کې چې افغانستان سره پر پوله پروت دی، په یوه سبزی منډی کې په شوي بمی چاودنه کې 20 کسان وژل شول او لږ تر لږه 50 نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کورمې جنسۍ دغه سیمه چې اوسیدونکي زیاتره شیعه مسلمانان دي، په تیرو وختو کې هم په پاکستان کې د پټنځایونو لرونکو سنی وسلوالو ډلو د بریدونو ښکار شوي دي. لیکنه کاږي شیعه مسلمانان په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په توګه ژوند کوي. د پاړه چینار د شنبې ورځې بمی چاودنې ذمهواري د لشکر جنګوي په نوم یوې ناقانونه ګرځول شوې فرقیزې ډلې منلې. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او خبریال ته د یادې ډلې د ویاند علي سفیان لخوا د یوه لیږل شوي پیغام په حواله ویل شوي چې دغه بریدې په سیمه کې د یوې بلې فعالې وسلوالې ډلې د مسعود طالبانو د شهریار ډلې په مرسته کړی دی. لیکنه وایي کورما په تیرو کلونو کې د نامنۍ د یو شمېر پیښو شاهد پاتې شوي او زیاتوي چې په یاده ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو سربیره هغوی لا هم د ترهګر بریدونو کولو توان لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د امریکا د میسیچوسټس ایالت د یو پوهنتون د هغې یوې څېړنې په اړه لیکنه خپره کړې چې هدف یې د نړۍ پر چاپیریال او تودوخې له نن څخه 200 کلونه د مخه د انډونیشیا په یوه غر کې د شوي آتشفشان اغیزې معلومول دي. د ساینسدانانو دغه ډلې د خپلې څېړنې لپاره د امریکا د شمال ختیځو سیمو چې د نیو انګلینډ په نوم یادیږي، چېرته چې په پخوا وختو کې یو طبیعي ناورین راغلی و، انتخاب کړی دی. د دوی تحقیق ښیي په نړۍ کې چې نن هم سیلابونه راوځي او یا ځینې برخې د وچکالۍ ښکار کیږي، نسبت یې د انډونیشیا له تمبورا نومې غر څخه د لاوې راوتلو له پیښې سره جوړیږي. دغه څېړنه همداراز ښیي په چاپیریال کې د بدلون راتلو په نتیجه کې د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د خوراکي توکیو کمی واقع شو او ځکه نو خلک یې مجبور شول چې د هیواد نورو برخو ته کډې وکړي. د څېړنې تر مخه د نړۍ هغه هیوادونه چې خلک یې د چاپیریال د بدلونونو له وجې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کیږي، پاکستان او شام هم پکې شامل دي. دا چې د نړۍ په هیوادونو کې د کب ساتنې سند به په راتلونکي کې د اقلیمي بدلونونو له وجې تر کومه بریده اغېزمن شي، د هغه پوښتنه ده چې د خوراکي توکیو د موجودیت او د هغو د ساتنې په اړه زیاته راپورته کیږي. لیکنه زیاتوي دا ځکه چې د نړۍ ډیری خلک د پروټینو خپلې اړتیاوې له کبانو پوره کوي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanoon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheraway.
اوریدونکو، مایک پومپیو پرون له سینټ نه د تایید د رای تر اخیستو وروسته د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر په توګه د کار کولو سوګند پورته کړ. همداشان د سینټ بهرنیو چارو کمیټې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر لپاره نومول شوی ریکس ټیلرسن ته د تایید رای ورکړه. که هغه له سینټ هم د تایید رای واخلي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بشي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زمونږ د همکار بشیر کو اخناورو.
د امریکای سینیټ مایک پومپیو د سی ای ای جاسوسي ادارې د مشر په توګه تایید کړ. پرون ماښام د پومپیو سوګند پورته کولو په مراسمو کې د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس نوموړی د خپلې تجربې لپاره وستایه. هغه زیاته کړه چې پومپیو به د نړۍ د یوې داسې استخباراتي ادارې مشري په غاړه اخلي چې د جاسوسي معلوماتو راټولولو کې ساری نه لري. مایک پومپیو 53 کلن دی. هغه د خلیج په جګړه کې یو پوځي افسر او په دې وروستیو کې د کنساس ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړی وو. نوموړي ته پرون 68 تایید او 22 مخالفې رایې ورکړل شوې. د ډیموکریټ ګوند ډیرو غړو د سی ای ای مشرۍ لپاره د پومپیو په نومونې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې هغه د امریکې په ټاکنو کې د روس مداخلې د څارنې زیاتولو او له بندیانو څخه د تحقیقاتو د طریقو او د لړکې د شکنجې په اړه واضح څه نه وایي. له اوریګان ایالت څخه په سینټ کې د ډیموکریټ ګوند غړي ران وایډن ویلي چې پومپیو ځینو پوښتنو ته واضح ځواب نه وایه او د ځینو په اړه متضاد ځوابونه ورکړل چې له وجې دا ستونزمنه کړه چې نوموړی په څه یقین ساتي. په دې وروستیو کې د امریکې ځینو استخباراتي ادارو په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه ارزونه کړې وه. خود دې سره سره کله چې د جنوري په 28 تاریخ ولسمشر ډونالد ترامپ د سی ای دفتر ته ورغې نو هغه ته ویل چې 0% د دوی د کار ملاتړ کوي. پومپیو په ویسټ پوینټ کې د امریکای لپوزی اکیډمۍ په 1968 کال کې فارغ شوه او د سړې جګړې په اخرو کې په غربي یورپ کې په دنده وګمارل شو. نوموړي په هارورډ پوهنتون کې سیاسي علوم هم لوستي. په همدې حال کې د اکسان موبایل کمپنۍ پخوانی مشر ریکس ټیلرسن چې د بهرنیو چارو وزارت پوسټ لپاره نومول شوی په کمو وټونو سره د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې تایید واخیست. هغه ته یولس تایید او لس مخالف رایې ورکړل شوې. اوس بعد د نوموړي نوم سینټ ته ځي او که هغوی هم تایید کړه نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بشي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د شام د حکومت او د رژیم مخالفو ډلو استادو ترمنځ د مذاکراتو لومړی ورځ په استانه کې له نتیجې پرته پای ته ورسیده. دا مذاکرات روس او ترکی په مرسته پیل شوې دي. د قزاقستان چارواکي بیا وایي چې نن د نهه په ورځ به د خبرو دوهم دور پیل شي. د شام د مخالفو ډلو اپوزیشن استادو خوشبيني څرګنده کړې ده چې د دې لیدنو په پایله کې خای په شام کې د روان شخړې ریښتینی حل ومندل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ویان د یحیا العریدی په حواله ویلي چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستوره ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغیزمنه وه. د عریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د اسیرانو د خوشي کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانه کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل
تنسیق بین هذه المجموعات و
پاستانه کې مذاکرې د سوریه د رژیم د اپوزیشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریه له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یو ځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاستانه کې د سوریه د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریه د رژیم د مخالف اپوزیشن ویندوی یحیا العریدی ویلي چې پاستانه کې پرون د سوریه د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبرې شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریه لانجه داسې حقيقي حل موندل کېدلای شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته د داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې به د سوریه د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب پیل شوې دي نن هم دوام ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کاریډور فرنٹ په نوم د مدني ټولنې مشران وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د دې صوبې حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، خو وزیر اعلی پرویز خټک بیا دا داوه کوي چې په دې وروستیو کې چین ته د سفر په وخت غټ پرمختیايي منصوبې ترلاسه کړې دي او دا چې د چین له سرمایدارو د دغه هیواد له حکومت سره د یو شمېر نورو پروژو په اړه لوسنامې هم پر راتلونکي وخت کې لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د وزیر اعلی پولیس خټک پر ضد به ډېر زر احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړی وایي چې وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ کې د مغربي لارې په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. ډاکټر سید عالم محسود دا هم وایي چې غټ سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه کام پرسته ګوندونه په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ کې د پښتنو د حق لپاره په سمه توګه غږ نه پورته کوي. خود اتوار پا ورس چار صدقی یوی لوی غنڈی تا دا عوامی نیشنل گون مشر اسفندیار ولی خان اویل چه مرکزی حکومت پا رهداره دا 2015 دا طول گندیز غنڈی جمنی ندی پورا کردی. دا اسفندیار ولی خان ویناوا چه مرکزی حکومت دی تر طول لمده دا مغربی لار جوڑا ولو خپل جمنا پورا کردی او پا رهداره دی یو بلا طول گندیز غنڈا رو بلی. خبریال افتخار فردوس وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه ځکه په خپل حق مطمئن نه دي چې مرکزی حکومت سو سو واري خپل بیانونه بدل کړي دي او تر اوسه یې هیڅ څوک هم د رهداري په پوره منصوبه نه دي پوه کړي.
کار دے چې هغه پدې کې ټرانسپیرنسی راولیا نو د دې خلاف کوم یو ریزیسټنس دې هغه خاطر خوا کم شیا خو فی الحال نواز شریف حکومت د دې د ټرانسپیرنسی لپاره څه خاص اقدامات چلے غنه دي کړی نو تر څو پورې ستان نه کیږي هغه پورې وچ دې شکوک او شبهات چ دې هغه وجاري.
د پرمختیاو منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال سورج وړاندې ویلی وو چې مرکزی حکومت با په اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو لرې کول لپاره ډیر زر ټول ګوندیز غونډه رابلی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د ژمي په موسم کې ننګرهار ته له هغو ولایتونو نه د روزګار لپاره ځوانان راځي چې له یخنۍ له وجې پکې مزدوري په ټپه ولاړه وي. دغه ځوانان بیا په لاسي ریډو کې د سهار نه تر ماسخوتنه پورې وچې میوې خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي موسم کې پکې هوا معتدله وي، ځکه خو ورته له نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي او د ژمي په سیزن کې پکې مزدوري کوي. سکل ورته هم د تیرو کلونو په سیر د بیلابیلو ولایتونو څخه ځوانان راغلي او په ورځ مزدوري بوخت دي. یو تن چې د زابل ولایت سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د جلال آباد ښار له خلکو څخه ښې خاطرې لري.
زه محمد اکرم د زابل ولایت د نوبهار د ولسوالۍ اوس فلحاله د ننګرهار په ولایت کې موږ د مسافرۍ خپل ژوند کوونه که ښاروالي راشي هم موږ ته څه نه وایي. که د دوکان د مخه موږ داسې د لسو منټو یا د 15 منټو د پاره ودرېږو موږ د وچې میوې رېړی دي دوی موږ ته دا نه وایي چې احمد ودرېږئ. نو موږ د دې خلکو څخه په بار بار راځي. زموږ وطن کې یخنۍ ډېر ده، موږ د یخنۍ له کبله څخه چې هلته کاروبار نه کېږي نو بیا موږ دلته راسو په ځمې هر کال راځو.
یو بل تن هم چې د زابل ولایت اوسیدونکي دي وایي چې د ژمي په سوړ موسم کې په خپل ولایت کې مزدوري نشي کولای او هر کال په ژمي کې جلال آباد ته د مزدوري لپاره راځي.
زمیر ځخان زابل د ولایت د نوبار د ولسوالۍ د پنځو د کلی اوسیدونکي يم. ژمي په موسم کې چالتای اخوي او کاروبار نوي دلته راغلی هم کاروبار کو او هم د ننګرهار د نرمي اوانه خوانه دلته یو شپږ کسه انډیوالان یو وتا کوم نیولې دي او په شریکه خپل دیګي هلته کوو
یا د دې چې پر زابل سربیره له یو شمیر نورو ولایتونو لکه غزنی، پکتیا، پکتیکا او شمالي ولایتونو څخه هم په سلګونه تنه ځوانان ننګرهار ته د مزدورۍ لپاره راځي، خو په ننګرهار کې بیا په زرګونو تنه ننګرهاري ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، اوس هم د روانې خبرونې په دې برخه کې د بختیار خټک او د شان خان په غږ کې د سندرې درازو.
جامی دٹن دکور مال روڑا تازہ تازہ گل ټولو نادری سلام ولاری باز وړ پتم استور مال راوڑا تازه تازه ګلو نادری سلور مال راوڑا تازه تازه ګلو نادری سلور مال راوڑا پخار کی کا تیارا ما پٹا د پختو پریوا جنو کدی دارا
ما پٹا د پختو پریوا جنو کدی دارا
دیر اول د گمرو گانو ڈک د شور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادری سرو مال راوڑا گلاڑی باجا وڑ تکم اس پور مال راوڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مال راوڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مال راوڑا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د زهرا په نوم د افغان جنو آرکسترا د 2018 کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه آرکسترې بنیاد ایښودونکی ډاکټر احمد سرمست وای دا د افغانستان د موسیقۍ لپاره د اهمیت وړ ده او هیله ښایي چې دې سره به نورې افغان نجونې هم وهڅیږي چې د افغانستان د موسیقۍ په میدان کې راشي او دا شان دغه موسیقي نور هم وده ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فاریبا ظاهر نورو.
د زهره په نوم د افغان نجونو آرکستر سږ کال د موسیقي فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې کلنۍ جایزه وګټله. دغه نړیواله اداره چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د موسیقي د آزادې لاهې یا فری میوز په نوم فعالیت کوي، د موسیقي هنر په وړاندې د خنډونو او ستونزو د لرې کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جایزه په افغانستان کې یو مثبت بدلون منعکسوي.
امو رقم که حضور خود ارکستر بانوان
څنګه چې د اروپا په سټیجونو کې د افغان جنو د ارکستر حضور ټول هغه منفی انزورونه لمنځه وړي چې د افغانستان په اړه شته، د خپل یو مثبت بدلون دی او بل د ازادۍ د الهي په نوم جایزه هم کولای شي زموږ مسؤلیتونه زیات کړي او هم یو ځل بیا زموږ مثبت بدلونونه پر رسمیت پیژني او اهمیت ورکوي.
د افغان جنو دغه لمړني ارکستر د جمعې په ورځ د جنوري په 19 نیټه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات وژغول. د افغان جنو دغه ارکستر په دې هنر سره وشودل چې دوی د خپل هیواد پر ځینو ناوړه دودونو او د مارک پر ګواښونو برلاسي شوي دي. شغلی سرمست وای تر اوسه دغه آرکستر یا هنری ډلې د سویس په سفر کې 15 کنسرتونه اجرا کړي او له نورو هیوادونو څخه هم بلندلیکونه ورته رسیدلی دي. زهره په افغانستان کې د نجونو لمړنۍ او یوازینۍ آرکستر دی چې 2.5 کال وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی دی چې ډیرش غړي او دوی تنې شتینه مشران لري. شغلی سرمست راته وای چې ولې د دې هنری ډلې نوم زهره انتخاب کړی دی.
در اسطوره های قدیم
زمون د کلتور په خوانه او اسطورو کې د دوه خويندو زهره او ناهید نمونه راغلي چې له موسیقي سره تړلې دي. د دې لپاره چې د ارکستر ته تاریخي تړاو ورکړو د زهره نوم مو ورکړی، او بل دا چې تر اسلام مخکې ادبیاتو کې هم زهره د موسیقي الهه و.
زهره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ل یوول سو هنري ډلو څخه دریم لوی ارکستر دی چې د احمد ناصر سرمست په خبره په سیمه کې ساری نه لري. په دغه ارکستر کې انجونی چې عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ د موسیقي آلات شخوي. دوی د افغانستان له بیوزلو او یا هم بې سرپرست کورنیو څخه دي چې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې فني او مسلکي درسونه ورشودل کیږي. د افغانستان موسیقي د شلمې پیړۍ په وروستي ولسیزو کې د جګړو له کبله له هغې واده د موسیقي د متخصصینو د وتلو او د طالبانو د تګلارو له کبله چې د واکمنۍ پر مهال یې په افغانستان کې له لویه سره موسیقي بنده کړې وه سخته ځپل سوې ده. خو د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ وایي چې د نورو هنري ډلو په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې دغه هنري تشه په تدریج سره راکمه کړي.
اوریدونکو زو مومن د جنسي ته چرته چې ولسی سندرغاړی اعتبار خان وای چې تر دې دمه به ل 3000 زیات ټپه چاربیت او غزل او سندري ویلي وي. 50 کلن اعتبار خان چې د ټرک ډرایور هم دی وای په سندري کله پیسې نه دی اخستی. د هغه د ژوند په اړه تفصيل د شانواز ترګزین اورو.
د بابی خیلو غلنې محمد جنسی وسیدونکو او خو غغ لرونکو ولسی سندرغاړ ادبار خان وای چې هغه ډیر ماشوموالې رهسه سندرې وایل شروع کړیو او د پیښور په ځای د سیمه یو سندرغاړي سید میرنا ډیر متاثر وو.
کیسټ میسټ په مورې دلی سغینه غینم شوق شو زغه شو دا یو مې پرونه کاون پرما سرمیر استاد ډیر ورو خدای دې بخي دا د کیسټ نه زغه شو سید میرنا دی هغه کینه دی کی غږ ته چې ته په بل حساب خوایو او یو کیسه د کړې شو د سرمور استاد زیاته کیسه ته مخه غوړین وغه نسما نشو دا شو غز مې په لاره د سمېل سوز ما ډیر لګیدل بل تر هغه لږ مرغان ښکار لا براتو سمر دی خو دی
اعتبار خان چې عمر تر 50 رسیدلې دی وای چې لږ زیات درې زره پورې سندري چاربی ته قصي غزل او ټپې به ویلې وي.
تعلیم منشته او زما شرط سبو خلکو باندې به خلک یې دلته لو به مثال خبره مصر به زما مصر لو سړی دغه غزلم دغه شې دی روبي کنه خو که ما د شي دغه چی شرط شو ما به دغه په خلکو باندې خریب په عوام باندې به خلک یې دوی ډیر زیات او کنه شوق نه بوي کنه شوق دې شي چې کله دې شي
الله بل تون خوا خطا دې خپل جانان ته بلنګي لاج راځي نه.
ادوار خان په بابی خیلو کې د هلکی غنداو په لار کې په یو شال غر کې کور لري چې حجره کې ورسره هر وخت مینوال هم موجود وي. ادوار خان د غټ ګاډي چې ورته هینو ټرک ویل شي ډرایور هم دی.
کراچی پورې ترې به تابات او منسری د غزینو پورې پروګرامونه کړی ته ارشد او دا مجلسم کوي او رابا په وګړي نو استادان د ستار او ساشو کړه مې په نو سکړې.
ادوار خان د تیر اتو مشتره هسي لکور نه دی وتلې ځکه چې د شوګر نومې ناروغي لوجي په کور دی نه مزدوري کولې شي او نه چیرته د ملګرو محفل لتلې شي.
د شوګر تکلیف دی ته بس د ویو دغه فرمه مته د پرستنی او انسولین ستنی دی ګولې بچي خو یو سعودي کې دی خاطر نه می او د تم د بچي دغه کلینډری کې دی ګاډو سره ترون ځامن عمره څخه دی ورونه راسم دغه کې ټول امداد کړي چې بیمار عمر ټول پیسې را لید دغه ولې ګوډیا قرض او یاسي ورکول فلک
د خوګ غږی ادوار خان خوښ دی چې هغه په صحت روغ شي او ملګری یو وار بیا محفلونو ته راوغواړي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد جنس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې او زل بیا لړن او مهم خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو.
تیر ورځ د قبایلی سیمې کورمی په ساده شار کې د شپږ قومونو د ګډ مشرانو جرګه وسوه او د پاړه چنار به می چاودنې غندنه وکړه. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چاته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ورنکړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته سو پیښو کې درې کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د یکشنبې راهیسی باران او واور ریدل پلسویچ د هوا پیژندن څنګ په وینا تر بل سبب دوام وکړي. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنٹ مشران وای د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډیر ژر احتجاجي تحریک پیلوي. د دوی په وینا نوموړي د صوبې د ګټو لپاره په کار کولو کې پات راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې لغښتنې په شا سوی دي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوړخیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. دا تړونونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک یا آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. استرالیا او د دې تجارتي تړون نور غړو ویل کې داسي چې د دې تړون سره د چین له ځای کې دوه سره هغه ته شډکسي چې سپین مانی رامنځته کړی ده. د قرغیزستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال اعظم جان اسکروف چې په خټ ازبک دی د ټول عمر د بند سزا حکم تایید کړ. د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژنده چې په 2012 کال کې د ازبکانو او قرغیزستان ترمنځ کومې شخړې رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلې و. خوش پرشپېته کله ناسکروف د قاضي له حکم ورسول چې د بیګنا دی او د دې پریکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند احمد شاه زمي او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپور ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.